السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې یم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویاند فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق اميري هم لما سره وي په دې خبرونه کې بعد تاسو د خیبر پختونخوا قبایلی سیمه او د غسل پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونه واوري تبصرې او شننې هم لرو مرکې هم دې را سره خلومړي بعد دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه واوري
افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي حمله کې 19 کسان وژل شوي 50 ژوبل د خیبر پختونخوا په چترال کې راغلو سیلابونو 300,000 خلک اغیزمن کړي دي او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي برید کې 19 کسان وژل شوي او 50 نور یې ژوبل کړي دي د فاریاب گورنر عبدالستار وایي په وژل شوو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او 15 امنیتي عسکر هم پکې وژل شوي دي دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوه چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځان والوزبو د دغه ولایت د پولیسو یو مشر بریالی بشر یاروایی ځانمرګي غوښتل چې په امنیتي عسکرو دغه برید وکړي کوم چې په سیمه کې په دغه وخت موجود وو خو زیاتره وژل شوي او ژوبل عام خلک وو تر اوسه چا د دغه پیښې ذمواري نه ده منلې په پاکستان کې راغلو سیلابونو په چترال کې د شپږ ویشت کلو نهو پولونو یو کالج یو پاور سټیشن او د یو هوټل په شمول په سونو اکړه ځمکه ولاړو فصلونو ته سخت نقصان رسولی دی دا خبرې د نهې په ورځ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاګنی د میډیا سره په خبرو کې وکړي مشتاګنی وویل د دوی حکومت د چترال د متاثره سیمو لپاره د 400,000 روپو د امداد منظوري هم ورکړې ده هغه وویل په چترال کې روانو سیلابونو سناسه 300,000 خلک متاثره کړي دي او دوی امدادي سامانونو او خوراک ته سخت ضرورت لري د قدرتي فتونو د نظم د صوبای ادارې اسیسټنټ ډایریکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
تلور تکونه هغه ته موږ ورسول د فوډ پیکیجز او ټینټس وغیرہ نن وزیر اعلی هم هلته کې تللی دی موږ ډی جی پی ډی نه چې کوم دی نو هم هلته کې دی هلته کې امدادي کاروي روانې دي 3 میلیون هغه ته موږ پیسې هم ورکړي دي
دغه سیلاونو په چترال کې 103 کورونه په مکمله توګه تباه کړي دي بل خوانن وزیر اعظم نواز شریف هم د چترال د متاثره سیمو دوره کړي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغه خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه نه دي ویلي خو یادونه وکړه چې کېدای شي چین د سولې د دویم پړاو د خبرو کوربه وي
مون کوشش دا کو چې اعتماد سازی منترې شي هیڅ اختلاف په منځ کې پاتې نشي دویم کانفرنس به دایری کی کې د شي دغه د جولای په اخر کې یا په دیشم تاریخ یا مخکې وروسته مګر چینایانو علاقه مندي خودل چې منګه حاضر چې دویم کانفرنس په چین کې جوړ
تاسو مشال ریډیو ته وګی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره دی د اټومي تړون ملاتړ وکړي ولسمشر باراک اوباما د سکندونې د نهې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې دي د اول له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نور هوښیار او ذمه‌واره لار ده
We will stand with allies and partners.
موږ به د اسرائیل په ګډون له خپلو اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو تر څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوي وکړو. موږ به تر هغه وخته په قرارانه کې نو تر څو چې مو په ایران کې بیګونه امریکایي بندیان نوي خوشی کړي، دا امریکایان باید خپل کورنیو ته استانه شي. سپینې ماڼۍ هڅې پیل کړې دي چې د ریپبلیکن ګوند تر مشرۍ لاندې کانګرس له ایران سره د اټومي تړون مخه ونه نیسي. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر نن د سعودي عرب جده ښار ته تللی هغه به د سعودي عرب د شاه سلمان او نورو حکومتي چارواکو سره ویني اشکاټر به پخپله دغه دوره کې سعودي چارواکو ته دا باور ورکوي چې له ایران سره د اټومي تړون وروسته به هم واشنگټن د خپلو اتحادي هیوادونو سره ولاړ وي پرون په اردن کې هغه وویل اسرائیل او امریکا دواړه په دې سلا دي چې په سیمه کې به د ایران بې ځایه مداخلت ساري د ترکی چارواکی وای د شام پولی تنیز دی په سیلان پینار خارګوټی کې په یو حمله کې دوه پولیس افسران وژل شوی دی. د ترکی ټلویزیون د دغه سیمې د گورنر لخوا ویلی تر اوسه دا لا نه ده معلومه چې دا چاودنه یو تروریستي عمل وو او کنه. تر دې دوه ورځې وړاندې د شام پولی تنیز دی په سورش نومي خارګوټی کې په یو ځان وژن کې برید کې 2 تنه وژل شو. د صحت نړیواله اداره WHO وایي ترکمنستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې تر ټولو کم خلک سیګریټ څکي. په اشکاباد کې د WHO مشر مارګریټ چن تېر ورځ وویل د دوی څېړنه ښایي چې په دغه هیواد کې یوازې 8% خلک تماکو څکي او دا په نړۍ کې د تماکو د استعمال تر ټولو کمه اشاره ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړي په شام کې وچل شوی دی کوم چې بعد غرب خلاف د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت نه په ورځ نه وخت اول د محسن الفضلی په نامه د القاعده دا غړي د جولای پر 8 نیټه د شام سرمد سیمې ته نږدې په یو هوایي حمله کې وچل شوی وو. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلی په ټوله نړۍ کې د یو مشکوک ترهګر په توګه مطلوب وو. او بل خبر دا چې پولیس وایي په بغداد او د عراق په سو نورو شیعه مېشتو سیمو کې تیر ورځ چاودنو لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. یو برید د بغداد په ختیځ کې د نوې بغداد په سیمه کې وشو چې 19 کسان پکې وژل شو او 3 نور یې جوبل ک. د پولیسو او روغتیايي چارواکو د وینا تر مخه په وژل شوو او جوبلو کې زیاتره 19 کسان وو. او اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بای د احمد الله ناورو
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخستل کیږي او 103.13 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.15 روپۍ او 112.68 روپۍ. یو پاوند 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20.10 روپۍ 20.15 روپۍ. یو افغاني 1.01 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 280 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وریږي او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا د حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د شوو درغلو پر ضد به احتجاج دوام لري.
درې میاشتې پوره شوې او دا الیکشن د خلکو اوسه پورې غونډه نه ده شوې، او نه د ضلعي ناظم او د ضلعي ډیپټي ناظم او د ټاون ناظمانو شډول جاری شوی.
په یو ریپورت کې باور چې آیا وسلوالو د سربیا سب رستو خپلې طریقې بدلې کړې دي او کنه. د تیرا میدان خلک وایي چې حکومت ورسره دوران شو کورونو د بیا بادولو لپاره مالی مرستې وکړي.
بس مشکلات خدا دی چکل خلکو ټول ویرون دی سمونی نن ته تلی شای مسره نشته چا کوم ودی کړي 15000 پیش نو پاکه دا سلو کو خلکو را ملو جو تر ولا نه ملو.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو طرف سے. اوس ورسو د خبرونی لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د دې بارانونو له کبله راغلو سیلابونو په لسګونه سره خلک اغېزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي په دې صوبه کې تر ټولو زیات زیان په چترال ضلع کې اوښتی دی. دی وایي هلته د زیان د سالې لپاره د پام وړ پیسې منظوري کړي دي. تفصیل د احمد الله په دې ریپورت کې.
د نهې په ورځ پېښور کې یوې خبري غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د شپږیش کلو نه علاوه نهه پولونو، یو کالج، یو پاور سټیشن او د یو هوټل په شمول په سوونو اکړه ځمکه ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسېدلی دی. د نوموړي وینا وه چې خیبر پښتونخوا حکومت د چترال متاثرینو لپاره د 14 کروڑ روپیو د امداد منظوري ورکړې ده چې پکې به 10 کروڑ روپۍ د سړکونو، پولونو او لارو په بحالۍ خرچ کېږي او 3 کروڑ روپۍ به د اوبو سپلای اسکیمونو په بحالۍ خرچ کولی شي. دې تر څنګه زر د خوراکي موادو پیکټې هم په متاثرینو کې تقسیم کړی شوي دي. مشتاق غنی زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د 2,80,000 څخه زیات خلک متاثره شوي دي. 103 کورونه په مکمله توګه او 3 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. 25 د اوبو سپلای اسکیمونو نه علاوه چترال نه ګرم چشمې، بونی، بمبوریت، رامبور، کریم آباد، حسن آباد او تحصیل مستوج تتلونکي سړکونو ته هم نقصان رسېدلی. دې تر څنګه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نن د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه، چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د امدادي کاروایانو په حق له تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې ادارې په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې نورې هم توندې کړې دي. په ملک کې د بارانونو او سندونو کې د اوبو سطح په حق له د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې بعد راتلونکي 3 ورځو پورې دمې دمې سره نور بارانونه هم کیږي. نوموړي زیاته کړه
ہائی فلڈ جنریٹ سے او گدو مانے با سبا نہ بل اور ہائی فلڈ چے او بیا سکر مانے بم دا گئی تے تو سن ڈاؤن سٹریم مانے چے تقریبا دا ہائی فلڈ تے کنورٹ تھی گئی کالا باغ او دا کمالا کی چے دا خو درمیانی فلڈ تے چے سچویشن دا بیا ہم دل تے فلڈ انحصار چے دے اگر توربیلے نہ دوگو پ اخراج مانے دے کابل ریور درمیانی درجے خو وہ سوان دے دین اللہ کی دے شی سیوا شی
د یادونه دا چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د فوج متعلقه ادارو ته ہدایت کړی دی چې چترال او د ملک نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د متاثرینو سره هر ممکن مرستې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې د حکومت مخالفه ګوندونه، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فی ویلی دي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد باید دوی د حکومت نه د مستفی کېدو غوښتنې دوام لري او دوی په خپل احتجاج جاری ساتي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
د سفرقی یا درګوندیز اتحادیه مشر او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میفتخار حسین مشال لیډو ته وویل چې ډېر زر به دوی په دریمه مرحله کې د دریوڼو ګوندونو غونډه راوبلي چې پکې به دا پریکړه کیږي چې ټول ضلعو ته دغه احتجاج وغځوي او په دې به هم دوی غور وکړي چې دغه تیاریانې په کم ډول دي. نوموړی وویل چې تر څو د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت نوی مستفی شوي، تر هغې د ټګې نه پاک انتخابات ممکن نه دي، ځکه چې د دوی په وینا تیر انتخابات هم د دې حکومت د سورو لاندې شوي وو چې پکې په غټه مانا ټګي او بددزمی شوې ده.
بنیاد باندھی کم سے کم دا وزیر اعلیٰ مستعفی کے دل، یعنی دا حکومت مستعفی کے دل اور غیر جانبدار سیٹ اپ دلاندے الیکشن کول
د درګوندیز اتحاد د بل ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا د سینټ غړي سینټر حاج غلام علي مشال لیډو ته ویل چې خوشا درې میاشتې وشوي ولې په 1.5 مئی بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکي بریالي شوي نمائندګانو سوګندونه هم لا تر دې دمه نه دي پورته کړی او نو د هغوی یو باقاعده غونډه رابلل شوې ده. د دوی په وینا کچرې داسې په پنجاب کې شوو نو تر اوسه به عمران خان احتجاجي ناستې هم شروع کړې وي او تورونه به هم په هغوی لګول.
الیکشن د خلقو اوس پورې غونډه نه راشوي او نه د ضلع ناظم او د ضلع ډپټي ناظم او د ټاون ناظمانو شډول جاری شوی. دا که چېرته په پنجاب کې شوی وي نو عمران خان به په پنجاب کې نظامات لګولې چې سلور میا شو شو دا خلک چیرې موږ نه تختې یو دا کې یو دا کې اوس پوری چاته پته نه رسی چې الیکشن ګټلې چې الیکشن دلل دي اوس هم ریزلټونه بدلېږي خلک را غواړي چې په نسلو ستا موږ چې څومره ځلې دي د دې سبې په اړه کې احتجاجي شډول به ورته
نوموړي زیاته کړه چې په 1 جولای کې دونکو دوباره انتخاباتو کې به دوی پوره پوره برخه اخلي ځکه چې حکومت ته میدان خالی نه پرېږدي ولی هم په دې لړ کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو سره بیا بیا تماس ونیول نو هغوی وینا وه چې د ګوند مشر عمران خان سره په پېښور په وزیر اعلی هاوس کې په غونډه کې مصروف دي د پام وړ ده چې په 1 مئی ټوله خیبر پښتونخوا کې شوې بلدیاتي انتخاباتو کې د ټګې او بددزمې په ضد د مخالفو ډلو سره سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د دوی په حکومت کې اتحادیانو غړو هم د دغه ټګو او بدنظمو په ضد احتجاجونه کړي وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په دغه انتخاباتو کې ټګي او بدنظمي منلې وه بلخوا الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د 350 نه زیاتو پولیس سټیشنو باندې په 1 جولای د بیا انتخاباتو کولو اعلان هم کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تان دی هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو مشال لیډیو تاسو ته په دې رستیو کې وسلوالو په ثوابه کې د پولیسو پر یو مشر او پر ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتی سواکونو پر څوکې بریدونه وکړل لاله په سواد کې هم لایوي مدیر هيسي د امن لخر پر غړو حمله کیږي د په داسې حال کې د 43 د پاسا یو کال راهيسي د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې عملیات جاری ساتلی او ادا کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت تاوان رسولې دي د وسلوالو هدفي بریدونو ته پکتو پختن دا دا چې آیا د ضرب اعظم په نوم تر عملیات وروسته وسلوالو خپل ټکټیکونه یا طریقې بدلې کړې دي او کنه رښتیا هم ورته تاوان رسېدلی دی پامیر ساحل یې ځواب درکوي
څو ورځې مخکې وسلوالو په سواوي کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې بدل لیکړی دی او کڅنګه په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ امریکو دفتر په خوانی ویاند او په خوانی میجر جنرال اثر عباس وای وسلوالو د لوی بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي
جو ټیکټکس انہوں نے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضرب اعظم
دی وای وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغه هم له ضرب اعظم سره مستقیمه اړیکه ده د همدی عملیاتو لقبل پوځ له وسلوالو سیمې خالی کړي د هوایي شبکاو د قومندي یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی د هغه لقبلا وسلوال خبر شوی او په وړو وړو ډلو ویشل شوی دي
چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دھڑوں میں بٹ گئے ہیں
خبریال او شنون کې اقبال خټک لا تھراباس سره هم نظر ا دی خو وای وس وسلوال زیاتره په خارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي
اوس هغه زیات سره اور په کوم دسی او بیا د میان جو چته وی په سره زیات سره خارونو تر هغه لږ په خارونو کې پر یا سم دي امنیت کوي دی لا پوره تور باندې ختم کړی شوی نه دي بلکې هغه د مکه اعلان دي شوی دی او څنګه چې ته مکمل اړ دي انتظار کوي
که وسلوال په خارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلی گینا خټک زیاتوی په خارونو کې د وسلوالو پر ضد اپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه
په خارونو کې د حکومت کې نظام جړې مضبوط وي هغه ته کې سړې معلومول شي کچر دی خپل د نظام عملی جامع کې راول لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې کچر دغه شان ته عملیات شو کی نو بیا دا دي چې خارونو په طرف باندې فوجي عملیات کول د دې مخنیوي لپاره هم شي دا نه چې دا اسانه خبره ده
خو د پاکستان پوځ په خوانی ویاند اثر عباس هیلمن ښکاری او زیاتوی چې د پخوا پرتله اوس د ملکی یا سویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده چې د دې لقبله حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي
دا پامیر ساحل شمالی او جنوبی وزیرستان بے قرشی وی خلک بیا وای بد امنه پوزی عملیاتو د کډواله لوشی د ماشومانو پر ذهنونو ډیر ناوړه اغیز شوه دی. د وزیرستان د سنو ماشومانو پلرونه وای ک یو خو د دوی ماشومان د خریشوند په طریقو خبر شول ان بلې خو ته په ماشومانو کې د محرومه احساسم پیدا شوه دی. په دې اړه د وزیرستان له سنو خلکو د ماشومانو د خیر اخیګړي ادارو له کارکونکو سره خبرې شوه دی. راځي چې ورته وښو. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغېز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالۍ او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د په خبره تر مرګه به د ماشومانو د ذهنونو نه لري نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دیرے گا ہو خام خا چاغا تصدیق بدل سو کا نا سکیم دے سکیم زندگی دے رکھا پکیم پیسے یا باہر خان کے دا خام خا کے تو بھی کدی نویر شیا کا نا تاریخ ہونا بات لے رہی تاریخ ہو کے تو بھی ہو نکل رہا کا
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډواله پر مهال د ماشومانو یوازې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېدو، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کول سره په دې کې خود اعتمادي هم ختمه شوه.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبره، د فوج خبره، د پولیس خبره، نو چې دا دوی اروي او دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو کرش شوی ده، هغه خو ختمه شوی ده. زه هول زمونږ بچیان چې کوم دي کنه هغه خا اثر نه دی وړی، هغه خراب شوی دي. نو دا مونږ ویلی شو یا یو په ډاګه به یا چې زمونږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی. او د دغه اثر نه د خلاصولو لپاره مطلب دا دی چې فلحال زه داسې څه نه وینم.
له وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوړ وایي چې د کډواله ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه خو بدو دواړو طریقو سره اغیز کړی دی. دی وایي چې د کډواله پر مهال ماشومانو د خاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدونه کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمخت للو احساس پیدا کړي.
هر یو کار دنیا کې چې کېږي هغه پازیټیو او نیگیټیو دواړه اړخ ناراضي. زموږ د ماشومانو هم داسې حال دی لکه ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو قرآنو سره کوم تعلق لري، هغې کې داسې بچیان هم دي چې هغه لږ د معاشي غلط طرف ته روان دي، چې هغې کې بېکاري ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده. ورسره بل ښه تبدیلي دا هم ده چې ډېر بچیانو هغه د ښارونو خلک ولیدل، هغې تعلیم ادارې ولیدلې، هغه ټیلنټ ولیدو نه د مقابله هغه یو
د ماشومانو د خیر خیګړي لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډواله پر مهال ماشومان له ډیرو مشکلاتو سره مخ وي چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومۍ ډک وي.
تاسو ګورئ په ماشومانو باندې ډېر لکه مونږ چې څنګه په مشرانو وي په دې باندې ډیپریشن رالو، یا نو ماشوم غریب خو دای چې مسله یې هغه ایکسپرس کول هم نشي، بیا کله د پور والو نه والټه کول ملاویږي، دا ماشوم نور شوی دی یا دې جاړي یا خبره نه مني.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وایي چې د شمالي وزیرستان نه په بې کوره شوو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
او ماشومان خو ډېر زیات، مطلب چې 9-10-11 مهینه چې په کور نه بهر، نو هغه کې دا خبره و چې مطلب ماشومانو به ویل چې مونږ سکول ته زړه کوي چې مونږ سکول ته ځو. دا پالیسی میکرز چې دي چې مونږ حکمرانان دي چې څوک دي کنه دوته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي، نو هغه دې پاره چې دې هغه نه پهلې ډیر مطلب پالیسی په چار دي.
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلی سیمو د بې کوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسې کمتري ښکار نه شي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا
افغانستان د سولې علي شورا وای د سولې دویم دور خبرې بعد هم د میلادي میاشتې پرستیو کې وشي. د دې شورا بیان شهزاده شاهد نن خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. په عین حال کې سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه دی، بلکې د افغانانو لپاره نتیجې ارزښت لري. صفی الله ستانکزی پر رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسلاته ورسیږي. د دې شورا ویاند شهزاده شاهد د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یو ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات کې نمائندگی وکي او زمنګ در طرف چې کوم هيت سي په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندگی وکي او زمنګ یو د سولې لپاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکو او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي د ټول مسائل باندې بحث وکړو.
د ښاغلي شاهد په خبره کې د شې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې علي شورا او خزو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبرې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې و. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نخودلو په شرط اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبرې په چین کې ترسره کیږي. د پاکستاني چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داوود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې تګ و راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېرې.
له دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بېکاره شوې دي. دا کورنۍ د غنی خیل ولسوالۍ اړوند سیمو ته کډه شوې دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار څانګې په سلګونو کورنو ته خوراکي توکي د ژوند د اړتیا او نور سامانونه ورکړي دي چې تفصیل درته باز محمد عابد وړاندې کوي.
د تیرو سوونیو په دوران کې چې د ننګرهار په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګونه پیل شوي وو، لامل یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تر دې دمه مونږ 1003 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نخښه کړې دي 1400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو، انشاءالله په سبا باندې به 1400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو او هغه کورنۍ که کمی یوه زمونږ نه پاتې وي هغه زمونږ ته په رسپرلو شو سیمو کې، نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې
د بیزای شو کورنۍ وارسان کې یو لور ته لمرستو څخه خوشاله ول، بل لور ته یې لمرستندوی نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله. سوتنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
جمال دا چینو له سوالې د مامان د کډوال میاشتنه دغه شی مننه کړو، نور حکومت ته ویل چې بس مونږ ټول په دغه سپ ډاک باندې پراته یو، بل چې مونږ سره نور مرسته مو شي. کورونه نه لرو، کورونه ټول را لوسو، ټول ارز مالونه هم پات شو، ارز حساب کتاب
د زمکو او د دې بندوبست راته نه ټول خلک خیمه والی څوک تان نه پراته دي، څوک هم داس په ډاک پراته دي، د دې ایمان دي کونډي دي. دا دولت چې مونږ سره دام رسته وکړي مونږ لازمه کې راکا کورونه رال راکا باندې نه لرو. دا دوه ورځ بارانو شي څوک بارانو د لاسه مریضان شوی دی په اسپیټالو کې پراته در په در خاورې فسر دي.
ما
زمان مج صادق دے دا سپینغر ولسوالی پر مربوط پلسیدن کے ما نو دغم رستہ چھ دا پھیلند پارا شوی دا منتر رست مننہ کرو رستندوی اداری چھ دین وختنہ کرو چھ دوی سرم رستہ وکا دغ کسان چھ سروی شوی دی دا تقریبا لس فیصد خلق دی نور دا سروی نہ پاتی دی
د ننگرہار د سری میشتی رئیس وای چھ دا اچین سپینغر او نازیان ولسوالی وسخه چھ کومی کورنی غنی خیلو ترا پکڑ شوی وی دوی پکی سکم یو لسو کورنی سروی کڑی چټولو تبهی د دریو میشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د ارتیاو لوازمات ورکړل شي او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري سومره به ځای شوی کورنۍ چې په نخښ شوی دوی به ورته مرستې ورسوي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شي. او اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د فرخند اسد نبلن خبرونه ورو
افغان چارواکي وای نن په فاریاب ولایت کې ځانمرګي برید کې 19 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوه چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځان والو سبو. په چترال کې روانو سیلابونو ته درو لپاره پورې خلک متاثر کړي دي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی د میډیا سره په خبرو کې وویل په سوونو اکړ ځمکه ولاړ فصلونه او سناسي یو سل درې کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. مشتاق غنی وویل د حکومت د چترال د متاثر سیمو لپاره د 400 کروڑ روپو د امداد منظوري هم ورکړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د دویم پړاو رسمي خبرې بعد د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وژل شوی دی کوم چې بعد غرب خلاف د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا د دفاع وزارت د نهې په ورځ ناوخته وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل شوی و. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې د نهې په ورځ په پیټرسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې دي. د ترکی چارواکي وایي د شام پولې ته نږدې په سیلان پینار خارګوټی کې په یو برید کې 2 پولیس افسران وژل شوي دي. په بغداد کې پولیس چارواکي وایي په دغه ښار او د عراق په څو نورو شیعه میشتو سیمو کې 13 ورځ 14 لږ تر لږه 19 کسان وژل دي. او د صحت نړیواله اداره WHO وایي ترکمنستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې تر ټولو کم خلک سګرټ څکي. په اشکاباد کې د WHO مشر مارګریټ چان 13 ورځ وویل د دوی څېړنه ښایي چې په دغه هیواد کې یوازې 8% خلک د تماکو استعمال.
دا فرخنده اسد نلند خبرونه تاسو واوریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابی اکرم خان نوورو چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپلو اداریو کې سړي کړی دي.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چترال کې طوفاني بارانونو او د سیلاب تباه کاریانو له وجې تر اوسه پورې 400 کلي متاثر شوي دي. د پاکستان پوځ او ضلعي انتظامي له اړخه امدادي هلې ځلې روانې دي خو چې څومره کوشش هم وکړی شي د دې امدادي هلو ځلو نیمګړې پاتې کېدل فطري امر دی. ادارې لیکي چترال کې هنګامي حالاتو باندې کابو موندلو لپاره نه خو کارآمد مشینري شته او نه ضلعي انتظامي سره سبل متبادل انتظام. په داسې حالاتو کې په اصلي توګه د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې له پکار ده چې خپله پوره تیاري ساتي. ادارې مخکې لیکي چې صوبایي حکومت لپاره په ماهرینو مشتمل یوه ډله چترال ته لیږل پکار وي چې هلته د حالاتو جاج واخلي او د خپلو سفارشاتو په رڼا کې یوه حکمت عملي جوړ کړي. ادارې وایي چترال کې دا وخت چې کم صورتحال دی نو ضرورت د دې خبرې دی چې کومه تباهي وشوه چې په فوري توګه امدادي اقداماتو کې تیزوالی راوستی شي او د نقصاناتو یو رپورټ دې جوړ کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي تر اوسه پورې چې څومره امدادي سامان چترال ته لیږل شوی دی هغه ناکافي دی. صوبایي حکومت د سر نور امداد هم شروع کړي او تفصیلي جایزې پسته د نقصاناتو ازالې لپاره معقول رقم ورکړی شي. ایکسپریس پرس پاڼه خپل ادارې کې لیکي په کراچۍ کې د اختر په ورځو کې کچر ته په مختلفو پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي. نو هلته خبره دا مخې ته راغلې ده چې د سفوره د پیښې تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی او د دې پیښې ککړ ټول غټ وسلوال نیول شوي دي. ادارې لیکي په تیرو 100 ورځو کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې هم سیوا شوي دي او د اختر په موقع په کراچۍ کې د 8 اربو روپو خریداري هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي دا خبره دې اړخ ته اشاره کوي چې کراچۍ کې نه صرف امن بحالیږي بلکې کاروباری هلې څلې هم شروع شوې دي. ادارې په وینا اوس ضرورت دا دی چې دا هلې څلې پیسې ساتل دي او د اختر نه پس هم د امن او امان صورتحال کابو کې د ساتلو ذمېواري د قانون نافذ کوونکو ادارو ده. ادارې اخره کې لیکي کده کراچۍ حالات نور هم ښه کېږي نو کاروباری هلې څلې به نور هم زیاتېږي او سیاسي ګوندونو له د کراچۍ امن لپاره په یو ځای کار کول پکار دي. سیاسي اختلافات په خپل سي خو د ټولو ایجنډا د کراچۍ امن پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دي چې آیا د خبرې اترې به په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که نه. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ پر شوي تړون بحث کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته بریوال کاکړ وړاندې کوي.
نیشنل انټرسټ د لیکنې په پایل کې کاږي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو استازو تیره اونۍ د پاکستان په مری شارګوټي کې په لومړي ځل مخامخ خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي د افغان طالبانو د مشر ملا عمر له ملاتړه داسې ښکاري چې دې خبرو اترو په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته هیلې پیدا کړې دي. د نیشنل انټرسټ په لیکنه داسې ښکاري چې ټول افغان طالبانو د سولې د ټینګښت لپاره د یو هڅې پریکړه کړې ده او لامل یې ښایي دا وي چې د پاکستان پوځ اشاره ورکړې وي. ورځپاڼه لیکي افغان طالبان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي خو پاکستانی پوځ د پېښور او کوټ شورا او حقاني شبکې غړي دې ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. افغان چارواکي وایي چې دې خبرو اترو ته د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور او قطر دفتر ملاتړ ترلاسه دی خو ځینې رپورټونه بیا وایي چې د عبدالقیوم ذاکر غوندې قمندانان د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان شای له دې کبله طالبانو ته ویلي وي چې په خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دې ډلې یا خو د ویشل کېدو او یا هم د پاکستان ضد تګلارې خپلولو ویره وه. د نیشنل انټرسټ په وینا خو بیا هم په مری شارګوټ کې سوي خبرې اترې د پاکستان او په ځانګړې توګه پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه یو ښه ګام دی. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه پر سوي تړون بحث کړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو ترلاسه کولو سیالي مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو د سیالۍ مخه نیول کېږي او بل پلو عربي هیوادونو ته وسلې ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکي له ایران سره د لاس لیک سوي تړون بل هدف دا هم دی چې پر ایران د ایټمي وسلو جوړولو لارې وتړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په عین حال کې ایران د بندیزونو لرې کېدو له کبله 150 ارب ډالر ترلاسه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیسې به د ایراني ولس پر ژوند او د دې هیواد پر اقتصاد ولګول سي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په راتلونکو سونو کې د خلیجی هیوادونو دوره وکړي. جان کیری به په دې سفر کې د خلیجی هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د اثر د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه کار وکړي. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورت کې اورو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دی به په راتلونکو څو اونیو کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. که څه هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی وکړ خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوس د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ په روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د روانې اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسي 180 درجې د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیره ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانیو پوځیانو ته په وینا کې ویل له ایران سره جدي ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. باراک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشارې سره ویل دوی همهغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بللی دی.
داو رضوان مراد د امریکا فارن پالیسی مجلې ته د هیواد ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند ممکنه امیدوارانو د افغانستان په اړه د سرګندونو جاج اغستې دي. لیکوال وایي چې یو کاندید هم د خپل کمپاین پر ویب پاڼه د افغانستان په اړه دریځ نه دی په ډاګه کړی. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
په فارن پالیسی مجله کې پال ډی میلر د ریپبلیکن ګوند لخوا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د 14 امیدوارانو د افغانستان په اړه د څرګندونو لنډ جاج اخیستې دی. لیکوال وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو چې خپلې ویب پاڼې جوړې کړې دي په هغه کې دوی د افغانستان په اړه د دوی دریځ ونه موند او آن د ده په خبره ده د ټویټر د لارې هم له دوی پوښتنه وکړه خو هغوی جواب ورنه کړ. په امیدوارانو کې یو هم د پخواني ولسمشر جارج بوش ورور جب بوش دی چې واضې دومره ویلي دي چې د افغانستان او عراق په اړه به د خپل رور په شان فیصله ونه کړي. بل امیدوار بن کارسن چې په 2011 کال کې ویلو چې مځکنۍ حقیقتونو ته په کتو سره به له افغانستان امریکایي ځواکونه راباسي خو دا ځلې څه نه دي ویلي. دا شان د لیکوال په خبره ټیټ کرز هم د افغانستان نوم نه دی اخیستی او یوازې دومره ویلي چې دا د امریکایي ځواکونو کار نه دی چې په نورو هیوادونو کې ملت جوړونې په عمل کې برخه واخلي او هغوی په جمهوري هیوادونو بدل کړي. دارنګا کیری فیورینا په اړه لیکوال وایي چې دی په 2010 کال کې له افغانستان د ځواکونو د وتلو په اړه د یو واضحه نیټه ورکولو مخالفت کړی وو خو ده له دې پرته د افغانستان په اړه د دې بل خبره ونه موندله. د لیکوال په خبره یو بل امیدوار پوبی جنډال تیر کال د امریکا دفاع پالیسی باندې یو لوی تقریر کړی وو خو د افغانستان د جګړې په اړه څه ونه ویل. یو بل امیدوار جارج پټاکی دی چې زوی یې په افغانستان کې هم ماموریت ترسره کړی دی خو د لیکوال په خبره د افغانستان په اړه د جارج څرګندونې هم هوندې نه کړې. لیکوال د ریپبلیکن ګوند د پاتې نورو امیدوارانو ذکر هم کوي خو نتیجه یې دا راباسي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاب باتو لپاره چې د دې ګوند څومره امیدواران له یو بل سره په مقابله کې دي د دوی په ایجنډا کې افغانستان څه خاص ځای نه لري. لیکوال زیاتوي چې دا هر څه په داسې حال کې دي چې لا اوس هم شاوخوا 10,000 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې میشتي.
مشال لیډیو تاسو ری د عبدالحی کاکړ رپورت موریدو. فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو هلی سلی او د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ایساری دو پړه د ولسمشر اشرف غنی رسته سرګندونې د یوې مقالې موضوع جوړه کړې ده. تفصیل د شاین بنری ناورو.
د روان کال په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ولسمشر اوباما په دې خبره آماده کړی وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې دی تادی نه کوي ځکه چې د طالبانو د بیا راوچتېدو د مخې نیولو لپاره دا مهمه وا چې ځواکونه خپل کار لا دوام ورکړي. خو اوس ولسمشر غنی د امریکایي ځواکونو د ایسارېدو په اړه دا دلیل ورکوي چې د داعش وسلوره ډله د هیواد امنیت ته یو خطر دی او مخکې د دینه چې خپل ځان نور اوغزی باید مخه ونیول شي. فارن پالیسی مجله د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال مارټن ډیمسی له خولې لیکي چې ولسمشر غنی دا باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه دې د جنوبي ایشیا د هیوادونو په کچه وشي او یوازې د دې مرکز د افغانستان نه. پر ضد دې چې ولسمشر غنی د هغه جنگ په اړه مرسته ترلاسه کړي کوم چې اوس د ناټو په هیوادونو کې هیر کړل شوی دی هغه د داعش ډلې په شکل کې هغه جنگ ته اشاره کوي د کوم په اړه چې غربي نړۍ فکرمند ده. سپینې ماڼۍ لا تر اوسه د ځواکونو د راوستلو د عمل په اړه د داعش وسلوالې ډلې د هلو ځلو ذکر نه دی کړی. وایي ولسمشر اوباما د خپل واک د دورې پای ته د رسیدو نه وړاندې د ځواکونو د راوستلو پلان لري خو ولې د اوباما انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د هلو ځلو نه خبر ده او سار کوي چې د دوی راوچتېدل به د سیمې په امنیت سلوي اغیز ولري او کنه.
نومیالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلو نیمه بجې په ژوندې بڼه
او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې اردو ژبه په سرکاري سطح د معرفي کولو لپاره یې په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. کوم بچې په دریو میاشتو کې سرکاري ادارو سرکاري دستاویزاتو په اردو ژبه کې به بیا منتقلوي. دا هدایت پاکستانی حکومت ته سپریم کورټ ورکړی دی چې تفصیل درته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د ملک قومي ژبه اردو انګریزي په ځای معرفي کولو او رایج کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په وړومبۍ مرحله کې به سرکاري ادارو سرکاري دستاویزات او یوټیلیټي بلونو لپاره اردو سرکاري ژبې په توګه اختیاریږي. په دې لړ کې وزیر اعظم هاوس نه په تېرو ورځو کې هدایت هم جاري شوی و چې پکې ویلی شوی و چې د وفاقي حکومت د انتظام تر لاندې ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارې به خپلې پالیسیانې او اصولونه او فارمونه په اردو او انګریزي ژبه کې خپروي. د دې ترڅنګ په عدالتونو، تاڼو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو، بینکونو او په اولسي ځایونو کې په بورډونو انګریزي سره سره اردو کې معلومات ورکړی کیږي. د فکر د روانې میاشتې په 12 تاریخ وفاقي حکومت سپریم کورټ ته ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف یو انتظامی حکم نامه جاری کړی ده. د صدر لاندې وزیر اعظم، صدر، وفاقي وزیران او ټول سرکاري افسران به په اردو ژبه کې تقریرونه کوي. انګریزي په ځای اردو ژبه سرکاري ګرځولو په اړه پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې وړومبۍ وزیراسي حکومتونو د ژبې مسئلہ سنجیدگی سره نه د هواره کړي او اوس هم دې لپاره عملی تیاریاں نه ښکاری.
حقیقت دا دی چې دلته کې پاکستان کې یعنی نه اردو سره انصاف شوی دی او بیا اردو نه علاوه دلته کې خپلې ژبې شته دی. پاکستان کې چې کوم خلک اوسي مثلا پنجابي دا، سندھی دا، پښتو دا، بلوچی دا، براوی دا، دې ژبو سره هم انصاف نه دی شوی. او حقیقت دا دی چې عملا انګریزي سرکاري ژبه ده او اوس چې دا کومې خبرې کیږي تاسو ګورئ ټلویزیون کې چې خبرې خلک کوي نو هغه خو بظاهر خبرې اردو کې کوي خو نیمه نه زیاته پکې انګریزي وایي. نو دا 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 فیصله چې کیږي دا داسې تشکیل تیاری پکار دے دے پارا اول مثلاً ویلو لکھلو لوستلو پارا تربیت پکار دے نو
سرکاری سطح اردو جب نافذ قبول پڑا د تعلیمی چارو ماہر شیر عالم شنواری وائی
ہاں تنخ خارے جب نافذ قبول نمک کے بدرے دا سے منصوبے فرض کبھی قبول ہے نو اغب آپ اب علاج ٹائم شروع ہو اسکرپٹ مسئلہ یہ بل دا کوٹ بیل لینگویج دے دیا دا ایڈمنسٹریشن بیل لینگویج دے دا ہر ہر سو جب جدا جدا نو دے پارا یہ ٹرمینالوجی باقاعدہ پروجیکٹ بچلے گی اگر نیم چلے دلے بلکہ اگر چپے پاو بچلی دلی په کراچی کې خپل سکه ډکشنری پروجیکټ هغه ټول ختم شوی دی. دا یو ډیر اوږد پروسس دی چې د ودرې داسې لوی سټپس دا غي نه پس بیا امپلیمنٹیشن کول بیا په خلکو کې دا شعور پیدا کول چې اردو تراشي نو تاسو وګوره په تعلیم کې چې کم انویسټمنٹ اوس خلک کوي هغه ټول په انګریزي کې کوي داسې امکانات ښکاري نه.
یاد دی وی د پاکستان د قانون جوړیدو په وخت د آئین آرټیکل 255 کې دا ویل شوی وو چې 45 کالو کې د نننه د اردو ژبه سرکاري مقصد لپاره استعمال کې راوستي شي. خو د ماهرینو په وینا چې تر اوسه پورې په دې لړ کې عملی اقدامات اوچت نه کړی شول.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې اروپایي ټولنې پاکستان ته خبرداری ورکړې ده چې د هند په سر پر دوی هم د میوو سبزیانو نور هیوادونو ته د لیږلو په برخه کې بندیزونه لګیدل شي. له پاکستان نور هیوادونو ته د امونو وړونکي وایي که حکومت دې مسلې ته پام ونه کړ نو د هیواد تجارت ته زیان رسیدل شي. د دې مقالې تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي تیر کال اروپایي ټولنې د هند پر ځنو میوه سبزیانو بهر هیوادونو ته لدی وجې پوړلو بندیز لګوو چې په دغه خوراکي موادو کې یو قسمه ماشی او مچان موجود وو. اروپایي ټولنې پاکستان ته هم داسې قسمه خبرداري ورکړې ده. مقالې بیا د پاکستان لخوا اروپایي هیوادونو ته د امونو د برامداتو یا وړلو په اړه لیکلې دي. پاکستان د 2013 کال په ګرمیانو کې 10,02,000 ټنه امونه بهر هیوادونو ته لیږلي دي او د تیر کال په ګرمیانو کې بیا 1,900
وسوټنه امونه لګلی دي. د امونو پټول برامدادو کې شاوخه 15% برخه د روپایي بازار وی چې د مقالی په خبره د برخه د منافع له لحاظ زیات ده. په پاکستان کې د امونو برامداد کوونکو کسانو کې اندېښنې زیاتېږي چې د حکومت لخوا ارې یو لا پروايي یو لوی ستونزه جوړول شي. مقاله لیکي کې په پاکستان هم د هند په څیر د میوه او سبزیانو په برخه کې بندیز ولګول شو، نو هر کال ورته په میلیونونه ډالره تاوان رسېدل شي او بیا به د هیواد د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره تر ډېره وخته پورې انتظار باسي. مقاله لیکي د اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو وروستو اروپا ته د پاکستان لخوا د نورو سامانونو برامدادو ته هم زیان رسېدلی شي. اروپا په تجارتي توګه د پاکستان لپاره یو له تر ټولو لویو مارکیټونو کې راځي. مقاله د دې مسئلې د هوارولو په اړه لیکي چې د سرمایه کاري چارواکي او حکومتي ادارې د دې ذمهوار دي چې نورو هیوادونو ته د وړونکي سامان د معیار جانچ پړتال وکړي، ځکه چې دا حالات تر هغې نشي سمېدلی تر څو چې د فارمونو په کچه سرمایه کاري نه وي شوي. تېر کال د بوټو د تحفظ ادارې اروپا ته د وړونکو سامان لپاره د ګرمو اوبو په ذریعه د جراثیمو ختمولو کار لازم ګرځولی و. د ګرمو اوبو په ذریعه به د میوو ماشي او مچانو خطره تر حده ختمه شي، خو د ادارې تر مخه دا د ماشو مچانو په پوره توګه د ختمېدو ضمانت نشي ورکولی. برامداد کوونکي وایي چې د پنجاب او سند حکومتونه د فارمونو په کچه د دې مسئلې د هوارولو لپاره ډېر کم کار کوي. د مقالې په خبره په پاکستان کې د سند او پنجاب صوبو څخه تر ټولو زیات نورو هیوادونو ته امونه لیږل کیږي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna ranguna
Danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
Arone da charshambe aao khali pavras
Aure dale maherawi
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر جنسي لري پرتی سیمې تیر میدان خلک وای وسلوالو د دوی کورونا سسبولي او هغه تر اوسه لانی دی جوړ شوی دی. سیمو ته ستانه شوی خلک وای حکومت هم هغه پیسې ورتنه دی ورکړي د کومو چې ورسره شمنه کړي وي. دوی سیاتوي چې ژوند یې دا مهال ډیر په سختو کې تیریږي، نو باید چې حکومت ورسره مرستې وکړي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د خیبر جنسی د تیرا میدان خلک وای چې په 2013 کال کې د دوی ټولې کورنۍ خپل سیمې ته ستنې شوې دي، خو تر اوسه یې وران شوي کورونه نه دي جوړ شوي او نه هم ورته د حکومت لخوا اعلان کړی شوي معاوضه میلاو شوې ده. په دې هکله د تیرا میدان یو تن میر امان اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
بس واپس انجه شوي، بس مشکلات خو دا دی چې کلي خلکو ټول ویرون دي، اسمونونه ته تللي دي، شاهي مسله نشته. چاکومه ودی کړی 15000 پکښ نو پاکه دا سلوګو خلکو له ملو جو تارو نه ملو و غنه لوغه څلور 15000 کله بیرون کلی خبره شو عايشلان یا نه ملو د کورونو د بده پر چکه مې ودی حکومت کړی چې هغه اکامم دی زګه چې څلور لګه هوا کوټم نه جوړیږي نو دا خو بس طلبو نو لنو په لوکا باندې نه وتل او بس خلک هو ته لو چې بیا واپس ورلل غن نو ارمي بیا لوکا سو پکړل او چې ورال کلی ملي په بس ورونو جو تر دا سه دا چې ملک واسه خپل ملک خو دا کوټه له سره ډیر ګډ وډل درشي نو کوټه بس داسې چې دی ولونه شل ودلې او شکنډرې ولونه او بس داسې ورونه وی جوړې پرته.
او د تیرا میدان یو مشر کپتان پر دی وای چې په تیرا میدان کې زیاتره کورونه د لرګینه جوړ وو او هغه ټول سوزول شوی او اوس پکې خلک ډیر په مشکله گزاره کوي.
ولته چې کوم کورونه دي زیاته تر داسې چې هغه خود لرګي په دی وی چتونه سوزول شوی دی اوس په دی ولود په سزون لا تر پلی اچول دي ته تر پلو لوند چې کوم دی هغه خپل ګجرون کوي هوا چې په بندرو شي هغه کړکو کې پسورو کې هغه تر پلی ته یوسي غریبوند شپې بیا بیا په ځون باندې وتاړي. نو تیرو خلک چې کوم دی هغه خو انتهایی مشکلات سره مخ دي. د تیرو خلکو سره چې کوم 25000 روپۍ په 2013 کې ودا شوې او غلط وسه پیرا نه دی ملو شوې دا شونت څلور لک څلور نیم لک روپۍ د موږ سره دا ودا شوې چې دا به توسل کورونو لا در کول شي چې د ستې په باندې هغه یو کوټه د جوړې کوچا بچین پامن کوي هغه څلور لک چې کوم دی نه دی تیرو خلکو ډیفیوزر لا ملو شوې او نه دی کجوري خلکو لا ملو شوې تقریبا چې 2013 کې تیرو خلکو په شوې دي هغه خلبه ابوده په څه شي جوړې کیو
د تیرا میدان خلکو د کورونو د بیا جوړولو ماویزه په حق له مشکله په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ فتونو سره د مبارزه اداري اف ډي ام ډایریکټر اپریشنز فرمان علي خلجي سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ په تیرا میدان کې سروې کړې ده او وفاقي حکومت او نړیوالو امدادي ادارو ته مو د دې تفصیلات ورلیږلي دي او چې کله یې منظوري راشي نو دغه مرستې به ورته میلاو شي. یاد دی وی چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په تیرا میدان قبضه کړې وه او دلته یې په سلګونه کورونه سوځولي وو او ځینې یې ړنګ کړي وو، خو بیا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړای شوه او دلته حکومتي واکمني بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مومند ایجنسی د سابې تحصیل هغه روغتون چې اته کاله وړاندې وسلوالو وران کړي وو لا هم بیرته نه دی جوړ شوی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي دوی اوس مجبوره شوي دي چې خپل ناروغان باجوړ یا هم د پېښور لویو روغتونونو ته یوسي. د دوی په وینا تر دومره لرې ناروغان وړل ډېر ستونزمن کار دی. تفصیل د شانواز ترکسی په دې رپورټ کې.
د باوتی په سیمه کې د سلویخ کټون روغتون چې کوم محل ودان کړی شو، نو حکومت ورته لا هم ډاکټران او نور عمله نه ور لېږلې چې طالب وسلوال وړنګاو. د دغه روغتون د ړنګېدو سره اولس ته ډېر مشکلات پېښ شوي او دا ځکه چې په نږدې سیمه کې ورسره کوم بل روغتون نشته دی. د باوتی سیمې یو اوسیدونکی مشر وای
ما شیر علی ساتینو نه اوس مونږه ته چې مریض پیخ شي یا خو باجاول خسته وو په باجاول خار کې د سہولت نشته دی. نو کم از کم مونږ ته چې مریض پیخ شي په ډیره مشکله باندې مونږ په خبر تا سل مریض رسو او په خبر ته مسله دا ده چې دلته روډ مونږ ته خراب شوی دی. ګنټې د دوه ګنټو لار مونږ ته شپږ ګنټو تر رسیدلی.
او عمران نوم یو بل تن وای چې په سیمه کې کله هم څوک مریض شي نو د محمد ایجنسی د روغتونونو په ځای د باجاول روغتون ته وړي.
هسپتال ته د دې حکومت هیڅ توجه نشته. حال مونږ ته نو تکلیف دی کوټه مریض راشي باجاول هغه هسپتال نه جوړې تر څو باجاول ایجنسی کې بل ته بل دی غلا نه چې موږ نه لږ دی روډ دومره خراب دی کنه چې په دوه ګڼټو کې وو مریض اول سوال نه شي یا دوه ګڼټې په وتی ریګ نه کوم تکلیف هغه ته فورن زیات شوی یا د منځه وړي.
فضل ودود صافه چې د دغه سیمې یو تعلیم یافته ځوان دی وای چې باوته سیمه د صافو تحصیل یو ډېر آباد سیمه ده، خو د حکومت لخوا ورسره د روغتونونو په لړ کې هیڅ رقم مرسته نه دي شوي.
هغه هسپتال همدغه رنګ رنګ پروت دی او ټول آبادی چې کوم ده هغه دې ته ارزو لري چې دا هسپتال دوباره ساشي. موږ د حکومت نه چې کوم دی دغه چارواکو نه توقع کوو، دا مطالبه کوو چې یاره دې هسپتال باندې دې دوباره کار شروع شي او د دې ځای خلکو چې کوم ستونزې دي د علاج په باره کې چې کوم دی دا حل شي.
او کوم محل مې چې د صحت د محکمې د چارواکو سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې د دغه روغتون په شمول د نور داسې ړنګو او یا د کم سهولتونو والا روغتونونو په اړه هغوی خپلو مشرانو چارواکو ته ویناګانې کړې. یاد دې وي چې په محمد ایجنسی کې ټول 15 اتیا روغتونونه دي چې پکې 14 وسلوالو ړنګولي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس په خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نه لند خبرونه وورو. افغان چارواکي وایي نن په فاریا ولایت کې یو ځانمرګي برید کې 19 کسان وژل شوي دي او 50 نور یې ژوبل کړي دي. دغه حمله نن د فاریا په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوه چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځانوالو زبو. په چترال کې روانو سیلابونو تر 300,000 پورې خلک متاثر کړي دي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی د میډیا سره په خبرو کې وویل په 700 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه او سناسه یو سل 3 کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. مشتاق غنی وویل د دوی حکومت د چترال د متاثر سیمو لپاره د 400,000 روپو د امداد منظوري ورکړه ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړي په شام کې وژل شوی دی کوم چې بعد د غرب خلاف د تراګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د نهه په ورځ ناوخته وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړي د جولای پر 8 نیټه د شام سره سیمې ته
نیستی په یو هوایی برید کې وجل شوی وو. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوز له پخوانی غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې به د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي. د ترکی چارواکي وایي د شام پولې ته نږدې په سیلان پینار خارګوټي کې په یو برید کې دوه پولیس افسران وژل شوي دي. پولیس وایي په بغداد او د عراق په یو څو نورو شیعه میشتو سیمو کې تیره ورځ چاودنو لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. او د صحت نړیواله اداره WHO وایي ترکمنستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې تر ټولو کم خلک سیګریټ څکي. په اشکاباد کې د WHO مشرې مارګریټ چن تیره ورځ وویل د دوی څېړنه ښایي چې په دغه هیواد کې یوازې 8% خلک د تماکو استعمال کوي.
دا فرخنده اسد نلند خبرونه تاسو واریدل اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شو. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو وایاند فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق اميري سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.